او در راپور لمخي د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې د پکی طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. دا صدر راډیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک له خبريال سمي یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از ما خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی او په اړه باندې د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحي اختلاف شته ده. خدای اختلافات دومره مونږ نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي او شیخ عبد الله خونزاده شته کوم خبرې کوي زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شي دا خو هر ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مکوي خپل منځ کې اتحاد او اتفاق پستا سو د بقا سبب وي او کتا سو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا پستا سو زوال سبب شي دا خو هر څوک دا خو عمومي استلاده د دې معنا دا نه ده چې حتمن دي د نن کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي البته اختلاف دی نظر شته دا
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی یعنی دا سی کمی کمی ډلې دی یا کم کم مشران دي چې دا غی تر منځ دا اختلاف دی او په سم موضوع باندې دا اختلاف
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دي مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل طالبان حکومت رسمیت پیدا نکړو او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه دا مرمنو رزید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته یا د مېرمنو د تعلیم پر خلاف باندې یا د کار پر خلاف باندې دا اصلي موضوع د طالبان حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي ډېر مخصوص کسان چې کوم شیخ عبد الله خونزاده نراتاب دي هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده خو په کابل کې چې کوم وزیران دي مشران دي هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د مولا هبت الله زیناست دي د اغین علاوه په کابل کې داسې سوق تي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ټکی دی لفظ دی استلا ده دا کارول شاید ډیر قوي وي داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې یو تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده دا په دې معنا هم نه ده چې دوی دې دغه نقطه نظر چې د دې خلاف ته یا اختلاف ورته وایي څه چرته دی په مقابل کې دي د شیخ عبد الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي یا دې هغه تکرخه راکاږي یا دې یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شی به تر به وو
خود دې امکانات خوشته سمي سي ک وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت او نه یو منظم فوج دي چې پاغي کې یو ډیسپلین وي نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته دي چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلی دلی شي
زما خبره دا ده چې دا یو ڈسپلن فوزم دے ڈسپلن گندم دے ڈسپلن لری یعنی دا خبر ہے طالبان وقت کریڈٹ دا دا خپل منځ کې دا یو بل اتحاد کوي یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دیهات نه رسېږي چې مسلې جوړې کې او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټه بلتون رانلو کوم غټه ګروپ ترې نه بیل نشولو او که څوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمي سیب څه فکر کوي چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې خطه هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي یعنی په دې سطح باندې او تر اوسه پورې پوله بند دي طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه
زه فکر کوم چې دا وجه دی او ځکه چې طالبان یو موقف ده او چونکی د پاکستان خلاف موقف چې هر چا نیولې دي په افغانستان کې د نن هغه ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی او تاسو کتلو په دې تیر درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د مېرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي یعنی د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کیږي په افغانستان کې هم کیږي په پاکستان کې هم کیږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو لپاره د اقتصاد لپاره د تګ راتګ لپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمي یوسف سیو د طالبانو ویان سپی غلام مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافات او ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي والا اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندیښنه نشته. شاغل مجاهد په اکسپرنه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقه د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونه یا هغه کوچنی مسلې چې نظرونه یې توپیر کولای شي هیڅ کله د اختلاف معنی نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تورستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي طاهر اندرابي د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښته، خو کچیرته د دغه پریکړې په نتیجه کې د تورستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي، نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. شغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کاروان اخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11 مله سختو نشټو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناتو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت چې د دوه هیوادو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی وو. هاکان فیدان د پنځشنبه په ورځ د مرحومې په 25مه خبري اعلان او تبویل اوس مهال خبري روانه دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغل فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتاً لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځنی سخت جنگ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولیا وای پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو د اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
دا رکشی چې کوم دی دا زمونږ لپاره ډیره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانی تتل متمره مصرف نه کیږي یا به سلوي یا به 500 په غسه او که یو ټیکسی منګاونی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موټر د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی 14 د جدید څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا رکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګان هو تک را تک په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو و او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه شوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراد ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبر ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمیره روان ده، هوا ډیره سړی دي، د کوټي بند بسونه چې د چاست د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي. حکومت طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص وي، هوا ډیره سړی ده، یو مشکلات موجود دي.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان او افغانستان ته مهاجر راغلی، هیڅ کومک او هیڅ دغه د حکومت ته خواته نه راځي کېږي. کته د مرځ پور کې نه یو کار څه یو شی نه سدلته. داش په روه میاشت کې اوس په ګوچ وړو اړ یعنی نمی ولس ځان را نږدې کوي، نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو ته د موږ راختري ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه راچولي دي، ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی ملما
پیل ستاسی لکارونو کوو. تاسو څنګه هر پانتو نه فارغ شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي، د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پی سي ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند دی اوسېږي ایس ایل سی تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. مونږ یو څو هفته مخکې زمونږ څومره غوونه ثبت کړی وو، دا غشمیرو 1900 ساعتونو کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3813 ساعتونو ته ورسېدو.
په دې کې چې ثبتوي تاسو څه ډول پښتو جملې یا کلمې ثبتوي؟
په دې کامن وایس کې چې د منګه امدغه روزانه چې کوم څه مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږه عادي پښتو چې دغه په سبتو مونږ سره د جملې چې دي وړي جملې دي هغه سبتو به دلته چې مونږ سره د واوري برخه کې دي به کله چې مونږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې سبتو یا 50,000 کلیکونه ثبت کو، نو بیا همنګ حالت ته سب برخه کې زمون کار پای ته رسیدي. بیا موږ د واوري برخه ته راځو. پیلن چې زه د واوري برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه بیر د موږ ورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی او زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خدا د دې لپاره شیدا انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کومه ترجمه چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکي، اتمنم دې کې به مرسته کوي کبل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي دا؟
بلې، پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنه ته سپارل کیږي نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کومه پیدا ده چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا د دې په لیکلي شکل سره متن یعنی د پښتو متن وړاندې کو، نو موږ ته دا به په غږیزه باندې موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي کنه بیرته په خپل بڼه باندې اړای؟
اے آی زمونږ غږ کارولی شي بیرته په خپل بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کوم موږ واړو کنه به هغه د خبرې مطابق به موږ ته خپل خبره وړاندې کوي.
دا چې اے بیا کولای شي ساسي غږ وکړي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ساسي غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکړي په بیلابیل پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسي کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه غټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلند لپاره چې د انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبه ته دا کوم انټرنیټي بخښنه چې دی لکه ګوګل دی د دې یعنی پښتو ژبه لري خدا چې دی هغه دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا دا چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمینه نشته دی ځکه چې کارونه بند دي د ښځو د پاره. نو بیا ښه دی خو بیا دا ده چې موږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو او مالی لحاظ هم ښه دی. یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضروریات دي موږ کولی شو چې پی پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واوري برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واوري برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه خکېږي او که کم کار وکړو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو نن ګرهار پانتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي د زده کړو په اړه مو خوانځي په اړه پانتون په اړه.
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه. زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه او همدارنګه دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وو زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې راغلې وي، نو ماته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي قریبه یا نور به پکې د څه خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا په کې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې په کې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاصه نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري او ډېر ښه دی، ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا اول او دویم صنف نظم په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې وب کم شي وی دي سیلابونه راځي وخت نا وخت لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي ال د باران نه وي بیا کوم موسم کې چې باید باران نه شي باران وي او د افغانستان شرق ته وګورو هم د لغمان کونړ نورستان ننګه هر خپل سیلابونه فکر ازي کورونه ورانه د افغانستان جنوب ته بیا وګورو اغل ته بيخي مطلقه وچکالی ده او بوټي پکې وده نه کوي څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغیرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي کې هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي
بله مونږ چې زمون هوا زیاتره برخه چې دی وس یعنی د اقلیمي شرایطو لوجه چې دی د اوبو د کمښت سره ډیر مخامخ دي نو په دې برخه کې چې دی به مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري مونږ یو سیستم لرو ته کتر چکان سیستم دی یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړي شي نو هو زمون هواته دی به د سیډیر پرمختللې زراعتي سیستم نه لري هغه انانوي سیستمونه دي نو زمون کارنه په ماغه انانوي شکل باندې پاتې ده یعنی پر مخ باندې نه دتللې نو او اقتصاد هم دومره پیوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي نه ان شاء الله باندې کې خدای دې وکړي چې زمون اقتصاد هم پیوړی شي او د زراعت کارکون کې داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت پرمختګ لپاره او ورکی کار وشي نو دا اقلیمی شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شي ودي د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخه محصولین یا کسان چې ترې فارغ شوي دي دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي
ان شاء الله چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه بیا وړي شي نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وب کم شوې دي هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وب ورکولې چې ام وب تاکونو ته رسیدلې ام کمی مصرف دیلې او یوازې هغه د سیستم نه کار واغ کم باغوان سره چې خبرې کړې بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلک هم د سیستم کار واغ او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي او چې د فکر کوم کوم ځانګړې د زګانې دي چې په پونه تیرې د پولو ترمنځ یا کوم ځکه چې د تاکونه و یا کنور د پټو کې و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم درلود چې ډېر کم یو بوتره راوتلې خو مستقیمه نه مغنبات ته رسیدلې پنتون دوري په اړه مو یو څه ډېر ته وای ننګرهار پنتون کې د شډری محصولین تری خاطرې ولري او ډېر ولت درس وایلې وي د زراعت په پنځي کې د څه کومه خاطره ده چې ستنه یې په دې تیر څلور کلونی کې د چالتہ درس وایلې
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیاب شلم نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونی وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصولینو نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډیره جالبه ده خریدل چې یو خزینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړو کړی زه تر ویل چې باید د خپل رښتې ته تغیر ورکړي یا شریعت وي یا داسې کوم بل رښتې وي نو ما ول چې نه د زم زخ په شوق لرم د برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم نو کله چې زه زراعت څخه فارغ شوم نو به همه خلکو یعنی ډیر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وريره یا زمونږ دا خور چې د زراعت برخه کې زده کړې دي نو به ډیر په افتخار سره ویل
ننګرهار کې چې تاسو پانتون ولې شرایط څنګه و څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې انجونی وې تاسو په سنف کې کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونی کې مې د خلکو فکر د خلکو افکار دې په اړه چې انجلې یا پانتون ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي درس وایي څنګه و یا کنه یوازې موضوع هم دا و چې انجلې غټي یوه تواده وکړي او ګور جوړ کړي ارتیا نشته چې ذکر وکړي
ننګرهار چې دی خپله د ننګرهار ولایت چې دی دی ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې ده ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپیریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وې دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و، یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي، یعنی زیاترو کورونا یعنی خپل لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د ناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه و؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ شر چې پوهنتون نه فارغه شوې وي، زده کړې کړې وي، زوی ته یې وکړي ګوري کې کنه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغه کوشش دا وی چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي، نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي، مګر چې دا یو ښځه تعلیم کوي هغه بسته یو کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي، یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مون کوي هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کوي هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغه دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد یې ځکه دا هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي، او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته کېږي اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم، چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم ترسو پورې وکولی شي دینی زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي، بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفائی ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې اتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولی نه ولی نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلی پلاو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولې شم. خې موږ تا تا باندې یو مېلمستیا واړه وې چې دا ټول شیان در باندې پخو، ته دا دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره
هر کله راځي.
مننه کور دی ودان. نت کې په دې اړه مراته وایي چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي، او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پات شي تر څو د ماشومان لویان شي، بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله پاینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم، او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړ شم.
کوم مهیلي خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلی و د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې، هغه د څومره رسیدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپل کار کړی، څومره رسیدلې؟
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه فارغ شوم، ما غوښتل ماستری وکړم، مګم یعنی زمينه راته مساعده نشوله په هغه وخت کې چې ماستری وکړم، نو ان شاء الله کدا سی یو نظام راشي چې بیرته د انجونو تعلیم یعنی اخلاص شي، انجونو تعلیم کې پانتونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو ده چې زه خپل تحصیل مخې ته وسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسي او پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټول مرحلې تیرې کړې دي، یو هغه وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ مځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مند اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي، یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیاری پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښوده راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې، سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د وی مور د وی مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاین لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسئ، تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ، ډېره زیاته مننه، ښه وخت لرئ.
د آزادۍ میلمه
سزا کا